بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو رادیوي خبرونو کې ل چارواکو نه
نن وضعیت په دې پروګرام کې د طالبانو له خوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځنګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ په سفر بندیز وروسته د غبرګونونو دوام پر بنټ دا بندیزونه څومره د طالبانو او نړۍ پر اړیکو ناوړه غیز کولای شي. په دویم مطلب کې د لوستو افغان ځوانانو په خراب اقتصادي وضعیت او له هیواده د هغوی د وتلو په هڅو غږیږو.
د نن وضعیت پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مو هم په خیر وي. په دې نیم ساته پروګرام کې ز سمي الله جلالزای ستاسو قربایم. لکه څنګه چې تاسو د خبرونو په لندیز کې اوریدل ورسلهغه چې طالبانو افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځنګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ په سفر بندیز ولګو په دې اړه خبرګونونه لا هم دوام لري. ځینې وایي چې طالبانو دا اقدام ممکن د طالبانو او نړۍ پر اړیکو باندې خراب تاثیر وکړي. یی د بحث یو موضوع هم دا ده او په دویم بحث کې بیا په دې غږیږو چې د اقتصادي مشکلاتو له امله افغان ځوانان د افغانستان څخه د وتلو هڅه کوي. د دوغو ځوانانو وتل د افغانستان لپاره څومره زیان پکوي. په همدې موضوع دوه قدرمن میلمانه به هم په پروګرام کې را سره وي. د سیاسي چارو شنونکي واحد فقیری صاحب او د افغانستان د صنایعو او معدنو د خونی پخوانی اجرایوي رئیس رحیم الله سمندر صاحب دوی به هم په پروګرام کې وي. اما په سر کې ستاسو پام د مهمو خبرونو د نن ورځې مهمو خبرونو ته راوړم. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان ستيفن دوجارک د طالبانو د مشر لخوا د امر بالمعروف د نوي قانون خبرېدو ته په خبرګون کې افغانستان کې په عام ژوند پر خزو او انجونو باندې د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه غندلی او ویلي دي چې دا ډیره سخته ده. د دغه سپری کرو په پلي کولو سره دي یو هیواد پرمختګ وکړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د چهارشنبه په ورځ اګست 28 په یو خبر پاڼه کې وویل چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون د دې ډلې د مشر ملا هبت الله خان لخوا شوي او په ټول هیواد کې نافذ دی. د خزو یو شمېر اعتراضي خوځښتونه او مدني فعالان اندېښنه ښودلې چې د طالبانو د مشر لخوا د امر بالمعروف د نوي قانون خپرېدل به په افغانستان کې د خزو په وړاندې زور زیاتی لا هم پراخ کړي. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې یو شمېر لویو نړیوال هوایي شرکتونو په منځني ختیځ کې روان کړکېچ دوام ته پکتو د خپل الوتنو د خوندیتوب لپاره د افغانستان د فضایي قلمرو څخه د کار اخیستلو پریکړه کړې چې ورسره د نړیوال هوایي شرکتونو لخوا د دغه هیواد د فضا څخه عبوري الوتنو کې د پاموړځیت والی راغلی دی. رويټرز خبري اژانس د جمعې په ورځ اګست 28 د نړیوالو الوتنو د یو تحلیل پر اساس په یو راپور کې ویلي چې یوازې د روان 2023 کال د اګست په 2 اونۍ کې د تیر 2023 کال د همدی مودې په پرتله د افغانستان له فضا څخه د نړیوالو هوایي شرکتونو په عبوري الوتنو کې وځلې زیاتوالی راغلی دی. دغه خبري اژانس د سنگاپور هوایي شرکت، د بریتانیا هوایي شرکت او د جرمني لوفتانزا هوایي شرکت په هغو نړیوالو شرکتونو کې یاد کړی چې د منځني ختیځ پر ځای د آسیا او اروپای هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره د افغانستان له فضا څخه کار اخلي. د افغانستان د اروپای هیوادونو او د آسیا د یو شمېر هیوادونو ترمنځ لنډه فضایي لار ده چې د الوتکو د تیلو د مصرف د سپما سبب هم ګرځي. په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته دغه هیواد له فضا څخه الوتنې د پاموړ کمی شوي وي. او په افغانستان کې یو شمېر سوداګر وایي ګاونډي هیوادونو ته د سوداګریزو معاملو په خاطر د تګ راتګ لپاره ویزه په ډیره لوړه بیه په تور بازار کې اخلي. په کابل کې د طالبانو د سوداګرۍ او صنایع وزارت له لوري د سوداګریزو توکو د بازار موندنې نندارتون یو شمېر ګډونکوونکي په کار کال دننه دا ډول نندارتونونه اغېزمن بولي، خو وایي چې ګاونډي هیوادونو ته د سفر لپاره ویزې عمده ستونزه ده. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایع وزارت له لوري په جوړ شوي نندارتون کې نږدې 360 د سوداګریزو توکو غرفې ښودل شوي او یو شمېر ښځینه سوداګرو هم پکې ګډون کړی دی. دغه سوداګري د مالي ملاتړ تر څنګ په ورته نندارتونونو کې د میرمنو د ونډې په ډېروالي ټینګار کوي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایاند عبدالسلام جواد د خدینه سوداګرو د ستونزو حل ترڅنګ د ویزو په برخه کې د سهولت د برابرولو ډاډ ورکړی. وروسته لغه چې طالبانو افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بن په سفر بندیز ولګاوه. بنټ ویلي دي چې په افغانستان کې به د بشري حقوقو د سرغړونو او نورو تیروتنو په اړه د مستندو راپورونو جوړولو ته دوام ورکړي. په دې اړه راپور لرو. راپور به وګورو. د راپور وروسته د سیاسي چارو لشنونکي ښاغلي واحد فقیري سره بحث کوو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ ویلي افغانستان ته طالبان لخوا د پرتک د بندیز پریکړه د بشري حقوقو په اړه له ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې سره د طالبانو تعامل په اړه یو اندیښمنون کې نه خده.
زه خپل مسولیتونه جدي ګڼم. تل په خپل واک ډول عمل کوم. د بشري حقوقو د منل شویو معیارونو او تګلارو په اساس می د واقعیتونو په اړه بی پری ارزونه وړاندې کړي او په خپل کارونو کې لوړ او غیزناک معیارونه په پام کې نیولې دي.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي دي بنټ کوچنی مسایل راپورته کول او د پروپاګاندا لپاره د مبالغې څخه کار اخیست او طالبان د هغه په خبرو باور نه کوي. د ملګرو ملتونو ویان ستيفن دوجارک وای په افغانستان کې بشري حقوقونه په ځنګړی توګه د خځو حقوقونو د وضعیت په اړه هم اندیښمندي.
موږ لپاره د ځنګړی راپور ورکونکو ماموریت چې په بشپړه توګه د ملګرو ملتونو د مشر څخه خپلواک دی، دوی د بشري حقوقو د جوړښت یو مهمه برخه ده. یو شمیر قضیې شته چې ځنګړی راپور ورکونکو ورته لاسرسی نه لري چې په اړه یې راپور ورکړي. خو دا اقدام به د راپور ورکولو مخه ډب نه کړي او له نورو لارو چارو څخه به خپل راپور ورکولو ته دوام ورکړي.
د طالبان د حکومت لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ پر سفر بندیسته نړیوالو او د ځینو افغان بستونو توند خبرګون خوده او د طالبان د اقدام غندلې دي. د بشري حقوقو څار سازمان د خلکو څنګه مرستل هیدربار امریکا غکته ویل چې د غبندیس د افغان خزو اونجونو پر حقوقو یو بل گزار دی.
The Taliban's decision دغه پریکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ځنګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ پر تاګي بندیز لګولای، یو ل ډیرو نخو نخانو څخه دا چې دوی د بشري حقوقو په ځنګړي توګه د خزو او جنو پر حقوقو بریټه دوام ورکوي. هغه پراخیږي او رس تر بلې سختيږي.
د بخښ نړیوال سازمان د افغانستان د خزو او ماشومان د حسین مؤسسي د بشري حقوقو د مدافعانو مجمعي او د غرس نور او افراد او ادارو افغانستان ته د ریچارډ بنټ پر سفر د طالبانو بندیز غندلې دي. د یادولو وړ چې ریچارډ بنټ د 2022 کال د مې په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا افغانستان لپاره د ځنګړي راپور ورکونکو په توګه وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت په موده کې ټولځل افغانستان ته سفر کړی او د کابل سربېره ځین نور خرون ته هم تللی دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
دوستانو لکه څنګه چې تاسو واوریدل د بنټ په سفر خبرګونونه دوام لري. د سیاسي چارو شنونکو فقیری صاحب سره د فقیری صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست. ان شاء الله زما غا خو درځي تاسو ته
شکر جلال زای صاحب بلې واوریدل.
مننه فقیری صاحب. طالبانو تاسو په جریحان کې چې بنر د نور افغانستان ته راځي او اومده دلیل هم دا دی چې دای وړ مسایل راپورته کوي او غلط استفاده کوي له دغو مسایلو څخه. د دې ترڅنګ د امر بالمعروف نوې قانون هم توشیح شوی دی، که څه هم دا دوه موضوعات ممکن ډېره رابطه سره ونه لري، اما دوه مهم بحثونه دي چې په دې تیرو څو ورځو کې رامنځته شوي دي د طالبانو د حکومت په ارتباط. دا دوه پریکړې ستاسو په نظر څه پیغام رسوي؟
زما خپل عقیده دا ده چې دغه دواړې هم دا فرمان او هم د دې پریکړې چې ریچارډ بنټ بنور ناراضي، دا دواړه یو بل تصدیقوي او یو بل لا تاییدوي چې طالبان د بشر د حقوقو په برخه کې نه یوازې دا چې د خارجانو سره مشکلات لري، بلکې د داخله سره د خپل افغانانو سره هم جدي ستونزې لري. او دا شوي چې طالبان د نظارت څخه ډاریږي، ځکه دوی په ځان کې ډېر زیات کمبودي ویني، ډېر زیات نواقص ویني او نه غواړي چې دا کمبودي او نواقص جهان ته ښکاره شي. نو زما خپل عقیده دا ده چې دغه دواړه تصمیمونه به د طالبانو باندې هغه ټاپه چلګېدلې ده چې دوی مېرمن دښمنه دي، دوی د بشر د حقوق سرغړونه کوي. د دوی نظام یو استبدادي نظام دی. دغه الزام به نور هم قوی کی، نور به هم غشتلی کی، او د طالبانو هغه حیثیت چې دی په جهان کې، هغه څه نوم نشان چې دی، هغه ته به لازر به ورسوي، او د دوی هغه داګانی به نور هم
سست. نو فکر سره ستاسو په نظر دغه اقدامات د دنیا سره د طالبانو پر اړیکو باندې څه ډول منفي اغیز کوي؟ په داسې حال کې چې طالبان ټول چارواکي، مختلف چارواکي وایي چې دوی حتی د امریکا په شمول دوی د دنیا سره اړیکې غواړي، کله چې دغه سي اقدامات کې فکر نه کوي چې دا به بیا د دوی په دې غوښتنې باندې هم منفي تاثیر وکړي؟
ولی نه، یعنی دوه ډېر مهم یو دا چې انزوا به ډېره زیاته سي د خپل طالبانو، هغه تو سم افغانستان منځوي دي، او دا د دې انزوا هغه ډېر بوج، ډېر زحمت افغانان ګالي، او دا به نور هم زیات سي. دوهمه خبره دا ده چې د دوی او د ملګرو ملتونو ترمنځ با هغه ترنګلی روابط چې دي هغه به نور هم پیچلی، نور هم ترنګلی سي. او د ملګرو ملتونو هغه الزامونه چې لګول هغه به نور هم قوت واخلي. یعنی په دواړو خواو کې هم د انزوا د لارې څخه چې انزوا به زیات سي، او هم به روابط نور هم خراب سي.
نو اوس فکر یې سبستاسي په نظر په دغه زده باندې چې طالبان په خپل فکر باندې، د خپل فکر په تطبیق باندې کار کوي، او موږ تاسو په دې تیرو درې کلونو کې لیدلی دي چې دوی خپل فرامین عملي کړی دي، اما دنیا بیا د بشری حقوقو د مسلې په ګډون د خدو د تعلیم او د مسایلو ته د درناوي او د افغانانو د حقوقو په تضمین باندې ټینګار کوي. نو ستاسو په نظر په دغه زادوبند کې به کوم طرف بریالي شي؟ فکر کوي چې طالبان به بل اخره په دغه شکل ومنل سي، یا به دنیا فشار اوري دوی به تغییر وکړي، یا به وضعیت په همدې شکل پاتې داسې چې اوسته؟
از ما خپل اقتدار چې اوس خو زه فکر کوم چې وضعیت په پداغه شکل متاسفانه په پاته سي، نه دنیا او طالبانو ته کم بدیل لري، او نه هم افغانانو د بل بدیل د جوړولو په لټه کې دي. یعنی داسې معلومیږي چې طالبان اوس مهال دمګړی پر خپل ځای باندې پاته دي، مګر دغه اقدامات چې دوی کوي دا د دې نمائندګي کوي چې دوی به قطعا په رسمیت باندې پیژندل سي. هغه یو څه ډیر زیات وادي چې دی ورکولې، هغه به ټولي غلط ثابت سي. زه فکر نه کوم چې په جهان کې دی هیڅوک وجه تزرشه کې چې دغه سي رژیم چې د نوي فرمان سره د خلک پر رسمیت وپیژني. او بل خبره ډیره مهمه ده چې د امریکای انتخابات زه فکر کوم په نهایت زیات تاثیر پر دی باندې ولري، او تر څو پر چې د امریکای انتخابات نوي تر سره سي اخلاصي وي، زه فکر نه کوم چې په جهان کې دی هیڅ ملک طالبان پر رسمیت وپیژني.
تشکر. دې مسلې ته بل ګورو سره. سو فکری صاحب، اوس د طالبانو دغه فیصله خصوصا د امر بالمعروف نوې قانون او همدارنګه د بنر د کارونو سره چې په خاص ډول د بشري حقوقو مسایلو ته پوښښ ورکوه، دغه مخالفت فکری صاحب ساسي من نظر د طالبانو د ټول ګروپ او د ټول حکومت نظر دی که فکر کوي په طالبانو کې یو کړی یا حلقه اصلا دغه موضوعاتو ته ډیر پام کوي، او غختلی هم ده چې بل اخره د خپل هدف هم ترلاسه کړي او هغه شی عملي کړي دي؟
زه فکر کوم چې دغه تصامیم، دغه مهم تصمیمونه ټول د کندهار شیخان نیسي، شیخ هیبت الله نیسي، او هغه خلک چې پر د شاوخوا راټول دي. کابل خلی سلاسوي دي، د کابل وزیران چې دي دغه په کابل کې چینا دي طالبانو، دا تقریبا فالتو دي. ټول لوی تصمیمونه په کندهار کې نیول کېږي، او کندهار ورځ په ورځ افراطیت ته مخه کړې ده. دغه نوی فرمان چې هم راغلی دی، داسې معلومیږي چې د کندهار شیخان نور هم افراطي کېږي، او په افراطیت کې خپل ځان ویني. د کندهار د شیخانو څه فکر کوم یو اصلي عامل د دغه افراطیت دا دی چې دوی له دې سره ډاریږي چې افغانان د نور جهان سره وصل سي. دوی په دې پوهیږي که چیرې افغانان د جهان سره وصل سي، د دوی دغه افراطي بدوي طرز تفکر افغانان منی، خصوصا شاری افغانان، میرمنی، تاثیر کرده خلک، روشن فکران، هیچ څوک نه منی. نو لحاظ دوی په دې لاټه کې چې دا خلک ټول د افغانستان او باسي او میدان چغالی کې از موږ پیسې نه د ځان لپاره، او نوی ځوانان، نوی نسل په خپل طرز تفکر باندې وروزي. که څوم یعنی دا خوب خیال دی، واقعا هم خوب خیال دی، یو عباس کوشش دی، مګر دغه د کندهار د شیخانو هغه اصلي هدف او کوشش دی.
نو فقیری صاحب، فکر کوئ چې دنیا د فشار وسیلې لري په طالبانو باندې؟ فکر کوئ چې دنیا به د طالبانو دغه اوسنۍ سیاست ومني، او که فکر کوئ چې نه په همدغه شکل مخته ځي د طالبانو سره؟
په اوس بیا هم وایم په اوس کې ته نه جهان بل آپشن لري نه الټرنیټیو لري او نه هم د جهان توجه افغانستان ته ده. د جهان توجه غزې ته اوښتې ده، اوکراین ته اوښتې ده، د جهان توجه او بل طرف ته اوښتې ده. لهذا طالبان د دغه څخه هم استفاده کوي. زه فکر نه کوم چې جهان د نور په افغانستان کې د لوی تصمیمونو لپاره مصرف وکړي او یا د هم منابع مصرف کړي. دا په مشکل افغانانو په افغانانو پورې لري چې د خپل ځان کې تغییر راولي، د خپل حکومت په تغییرولو کې برخه واخلي. موږ تاسو ولیدل چې هم په ایران کې هم په بنگلاديش کې ترڅو پورې چې خلک د خپل حکومت غریوان وننسي، ترڅو پورې چې خلک راپورټ ننسي او په اعتراض ونه کې، د طالبانو دغه رویه زه فکر نه کوم چې دا شي جر دی بدل.
اما فقیری صاحب، یو بحث چې تل مترکیږي او اندېښنې هم ستا، هغه خپل د افغانانو د انسجام بحث هم دی. موږ تاسې د جمهوریت په تیرو شلو کلونو کې هم د دې شاهدانو چې افغانانو حتی د حکومت په سر هم ډېر زیات جنجالونه درلودل، اوس هم دغه بحثونه مطرح کېږي چې افغانان ممکن په ځینو مواردو باندې ټول سره همغږي نسي. فکر کوئ چې په دې بحث کې افغانان یو موټی کېږي او که یو موټی نسي، فکر نه کوئ چې بالاخره به نتیجه هم نه ترلاسه کېږي؟ دغه انسجام د افغانانو ترمنځ څنګه رامنځته کېدلی شي؟
یعنی متاسفانه موږ افغانان د منسجم کار سابقه نه لرو، د سیاسي کار موږ احزاب نه لرو. په نور جهان کې موږ ټول وینو چې احزاب سل کلن دوه سوه کلن احزاب موجود دي. موږ متاسفانه د هیڅ حزب سابقه نه لرو، د سیاسي آگاهي سابقه نه لرو. په موږ کې تقریبا 10% یا 20% خلک باسواده دي، هغه هم نیمو ډېر داسې ښه باسواده هم نه دي. 10% او 10% خلک بېسواد دي. افغانستان بنیادي مشکل لري، یعنی افغانان بنیادي مشکل لري. او موږ هغه منورین او هغه خلک چې پر دې وطن یې زړه سوځي، هغوی باید د صفر کار را شروع کړي او دا ومني چې دوی ډېر وروسته پاتې یو، موږ ډېر زیات د خلکو څخه وروسته پاتې یو. باید دوه چنده کار وکړو، هغه اوور ټایم چورته وای اوور ټایم کار وکړو، تر څو دغه نقیصه دغه کمزوري ډک کړو.
تشکر فقیری صاحب. ساسی په نظر دغه کومي هڅې چې اوس روان دي، کوم مخالفتونه چې اوس کېږي د طالبانو د اوسنیو فرمانونو د اوسنیو سیاستونو په وړاندې، موږ وینو د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې هم اعتراضونه کېږي، غونډې هم کېږي. آیا فکر کوئ چې دغه غونډې ګټورې دي، مفید دي؟ آیا دغه غونډې ځای نیولی شي ساسی په نظر؟
یعنی ټول غونډې هر ځای چې افغانان سره ټول سي او پر مرکزونو باندې ټول سي مهمې دي او ضروري دي. مګر تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغانان په عمومي شکل سره په دغه پر دې باندې فکر وکړي چې څنګه د یو دریم خط، د یو دریم جبهه، د یو دریم حرکت د جوړولو په لټه کې سي. او دا حرکت چې نه په خوانی خلکو پر اړه ولري او نه هم په طالبانو پر اړه ولري، د خلکو د منظر ولر سوی په مابین سکلار وي، هغه ترډ ویو چوتوا یا دریم موج، هغه ته باید کار وسی. ځکه افغانان، موږ افغانان وجه ته ضرورت لرو چې یو بل الټرنیټیو پیدا کړو، یو داسې بدیل پیدا کړو چې هغه هم افغانانو ته د منلو وړ وي او هم د جهان ته د منلو وړ وي او هم د جهان انا سره یو مشترک ژبه ولرو. موږ ډیر وسه پاتې یعنی واقعا هم او باید په دې برخه کې
تشکر فکر وکړم. او بالکل ساسي خبر په زايده چې کیدون کيده دا کار، اما رښتیا هم کار او زحمت ضرورت لري. فکر وکړم ساسي په نظر طالبان په دې اوسنۍ سیاستونو سره څومره پرمختللی شي؟ اوس موږ تاسې کې دنیا ته وګورو، د نړۍ په هیڅ هیواد کې کوم شرایط په افغانستان کې په خلکو باندې لګیدلې دي محدودیتونه، خصوصا د تعلیم او د کار بحث چي دی، په هیڅ هیواد کې نسته. هغه هیوادونه چې تا د اسلام هغه مخکښ هیوادونه هم ګڼل کیږي، طالبان وایي چې دا زموږ هیواد دی، موږ تصمیم نیسو او موږ پریکړه کوو چې هر څه غواړو. فکر کوئ چې په دغه اوسني سیاست طالبان ډیر زیات مخته تلای شي، پاتې کیدای شي په اوسني وضعیت سره؟
نه پاتې کیږي، خو نه زه فکر نه کوم چې په دغه شکل د دوی دوام وکړي. یعنی اټس امکان نه لري چې په دغه شکل د دوی خپل حکومت وکړي او بقا دي وکړي. افغانان او افغانستان د دنیا سره وي اتصال ته ضرورت لري. افغانان د دنیا سره باید وصل سي، افغانان باید د دنیا د تمدن د کاروان سره هم نوا حرکت وکي. افغانستان ودیت ضرورت لري چې د جهان سره یو مشترک ژبه ولري، د جهان د اصلیت سره د تمدن سره د اړخ ولګوي یا هم زمانه حرکت سره وکي. په دغه شکل چې دوی افغانستان غواړي قهقرات کش کې، زه فکر نه کوم چې په وس خصوصا په وس حالت کې یا په وس اثر کې دا بقا ولري. موږ په نن جهان د انټرنیټ او د سوشل میډیا او د جدي او افغانان هم په دې کې شریک دي، په دې د جهان د تحولاتو څخه د تغیراتو څخه با خبر کیږي. نو زه فکر کوم چې طالبانو دغه حادثه اباستي هم ځان غواړي چې خطابه سي او هم غواړي چې افغانان د چوکال د پاره ورست شاته دغه کې پاته کې، یعنی د دې کانسته چې طالبان د چوکال د پاره حکومت وکړي، مګر حکومت یې بقا نه کوي او په دغه شکل سره د دوی څخه نور خلک هم ناراضه کیږي، ځکه اقتصادي مشکلات، فرهنګي مشکلات او نور ستونزې د دوی هغه پاپولاریټي او محبوبیت لا کمزوره
کوي. تشکر فقیر صاحب، بیرته تاسو سره ګرځو، لنډه وقفه لرو، له وقفه وروسته به بیرته تاسو سره یو.
اتصال زموږ استاذ پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
بیا هم خراغلاست فقیری صاحب، دغه پوښتنه پرون هم ما په یو بحث کې وکړه. یو شمېر کسان په دې باور دي چې طالبان د دې لپاره چې په رسمیت د دنیا د خوا وپیژندل سي، نو دوی په افغانانو خصوصا په میرمنو باندې دغه محدودیتونه وضع کوي تر څو دنیا مجبوره کړي چې دوی په رسمیت وپیژني. اما یو شمېر نور بیا په دې فکر دي چې نه، دغه محدودیتونه د طالبانو هغه فکر دی او دوی غواړي چې خپل فکر عملي کړي. ستاسو په نظر که طالبان د دنیا د خوا په رسمیت وپیژندل سي، فکر کوي چې دغه محدودیتونه به تر یوې اندازې کم شي په افغانانو؟
نه، زه فکر نه کوم چې دا د کم سي. زه بیا هم وایم چې د کندهار شیخان چې دي، هغوی په دې فکر کې دي چې پر افغانستان باندې د اوسپنې کلاره وګرځوي، افغانستان د نور جهان څخه جلا وساتي. او دا زه فکر نه کوم چې جهان یې دوی سره ومني، حتی که جهان دوی په رسمیت هم وپیژني، زه فکر نه کوم چې د دوی په طرز تفکر کې دي بدلون راسي. دوی داسې فکر کوي چې د جهان سره وصل کېدل، د جهان سره ښه روابط درلودل، دا د دوی په خیر نه ده، په تاوان یې ده. ځینې وختونه یعنی که دا به ځینې خلک نه مني، مګر زما خپل عقیده دا ده چې د کندهار شیخان په انزوا خوشاله دي، تر یو حده پورې. البته د کندهار شیخان دا غواړي چې دا پیسې ورځي، دا کومکونه ورځي، مګر نور دوی په کارو څو کار ونه لري او دوی په دې وتوانیږي چې نوې نسل د افغانستان نوې نسل نوې ځوانان د خپل طرز تفکر سره سم تربیه کی او داسې تربیه کی چې دوی هر فرمان ومني. تاسو به هم هیبت الله په ډیرو فرمانونو کې لیدلی وي چې مطلق اطاعت باید وکړي، بشپړ اطاعت باید وکړي، هیڅ نوې اعتراض باید ونه کړي. طالبان دغه خلک غواړي، یو ګوسفندي ولس غواړي چې دوی ترتوای هغه ومني. او دا دا یوازې هغه وخت کېدلی سي چې دوی خلک د جهان څخه رالیري وساتي. او هغه مجوول یا چې په دې په دغه وس ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب په دې کې دا شی ناممکن دی، مګر دوی خپل کوشش په دې کوي. دوی په دې پیژې کچیر افغانان د جهان سره ارتباط پیدا کړي، اتصال پیدا کړي، د دوی حاکمیت نه پاتې کیږي، د دوی حاکمیت بقا نه کوي.
فقیر صاحب، موږ تاسو مشاهدان چې په دې تیرو شاوخوا درې کلونو کې د سیمې یو شمېر هیوادونه هم د طالبانو سره روابط لري، د ازبکستان صدر اعظم کابل ته راغی او بیا متقی پرون په هرات کې د ترکمنستان د خارجه وزیر سره وکتل. د سیمې دغه هیوادونه فکر کوي چې دوی د خپلو اندېښنو په اساس د طالبانو سره دا روابط لري؟ آیا فکر کوي چې دوی اوس احساس کوي چې افغانستان آرام دی، نو د تجارت موقع ده او د دې لارې څخه غواړي چې خپل تجارت ته وده ورکړي، او که فکر کوي چې بل دلیل ده؟
اصلي دلې زف یو خدای چې زموږ د سیمه خلک په دې پیژي چې طالبان د لیګي د څه وخت لپاره او د دوی سره مجبور چې تعامل وکړو. دا یو یعنی هر سړی چې افغانستان ته نن ورځ ګوري په دې پوهیږي چې طالبان به داسې ژر راچپه نه سي، داسې ژر به ختم نه سي، دلیل یې دی موجود دی. یو دا خبره ده. بل خبره دا ده چې زموږ د سیمې هیوادونه مجبور دی چې هر څوک چې په کابل کې حاکم وي د هغه سره یو نو یو تر وه د پر تعامل ولري. افغانان ته کار کوي، تجارت دی په ایران سره، د پاکستان سره، د ترکیه سره، د دوه هیوادونو چې موږ ته نږدې دي، دا ټول باید د کابل سره یو ارتباط ولري. لهذا دا د ضرورت پر اساس باندې دي، نه د چویس، نه د انتخاب. یعنی طالبان به خلکو ته مطلوب نه وي، مطلوب خلک بنی وي، مګر هغوی بل دغنه لري، بل انتخاب نه لري، بل چانس نه لري. د دوه خلکو سره مجبور دي چې تر وهده پر تعامل وکړي. نو لهذا د گاونډیانو او د زمر د نږدې گاونډیانو لري او نږدې گاونډیانو دغه ارتباطات باید تر هغه کې وکړي د ضرورت په چوکاټ کې وکړل شي چې هغوی مجبور دي چې په کابل کې چار څوک ناشي د هغه سره تر وهده پر رسمي ارتباط ولري، یو سفارت خلاص وي، یو څوک ځي راځي، ویزا د منولو وړ وي. دغه شی په دغه چوکاټ کې باید.
تشکر فقیر صاحب. دوه پوښتنې نورې لرم که لطفا لاندې ځواب راکړئ. یو دا چې څنګه کېدلی شي په طالبانو باندې فشار زیات شي، څنګه کېدلی شي چې دنیا باندې فشار زیات شي چې په طالبانو فشار راوړي، کومې عملي لارې ستاسو په نظر اوس پاتې دي؟
زه فکر کوم یوازې افغانان باید په خپله په دې لاره کې لاس په کار شي. موږ افغانان باید په خپله خپل د سرنوشت په ټاکلو کې برخه واخلو. باید دې تکشیننو چې جهان ته وګوري چې جهان څه کوي. دا په موږ پورې اړه لري. موږ افغانان خپل کورنۍ کار نه کوو، نیمه دې کړی او په دا خاطر هم ډېر وروسته پاتې.
او فقیر صاحب، وروسته پوښتنه د جمهوري نظام نیمګړتیاوي څومره تاسو د اوسني وضعیت د رامنځته کېدو لامل بولئ؟
ډېر زیات هغوی ډېر توان ورسوي. واقعا هم افغانستان ته هغوی د ټوله جهان ملاتړ درلود. شل کالې حکومت پکې د جهان ټوله قدرتونو سره و، مګر متاسفانه هغوی د 15 د یو میاشتې د مقاومت توان په خپل ځان کې پیدا نه کړي. د هغوی رهبریت او مشرتوب واقعا د افغانستان سره ډېر زیاته جفا وکړه.
تشکر فقیر صاحب، ډېره زیاته مننه کوم. کور مودان چې په دې بحث کې را سره وست د پروګرام الحمدلله پای ته رسیږي. نور بحث ته ادامه نه سو ورکولی. له تاسو مننه.
شکر.
دا نه وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، زموږ بحث هم الحمدلله پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه ستاسو غږ د پسو شی بو کې پیلیدونکو د زموږ همکاران په استودیو کې وي. تاسو کولی شئ چې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه زنګ ووهئ او خپل نظریات شریک کړئ. تر بیا مو په لویو بخونکو خدای سپارم. افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه. ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې